عاقبي د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زخ خبرونه
سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مخم وګجشي او بجشي او سي احمد زي متصد ازادي رادیو نه خبرونه تاسو ما حق خبرونه لودن کې اسې تر څنګه تاسو کولای شئ چې تاسو د رادیو په چپو د خبرونه اوریدونکو کې هم سره پاتې شئ. د افغانستان کې د خزو د حقونو په تړاو په کراتو د شمیر خزو لوري لرینو نشو دي تیرونه به هم د کابل په لویدیس کې شمیر خزو لرینو وکړل او د خپل حق وختنی غاګي پورته کړل. لدی سره بیا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکړ که ریچارد بنیت هم د اکتوبر پر شلمه کاناډا ته تللی وو او د افغان ښځو د حقونو په تړاو دوی خبرې کړې دي. دا چې دا ډول لرینونه څومره د ښځو د حقونو په برخه کې مؤثر تمامېږي څومره به وشي کړلی چې خپل حقونه ترلاسه کړي پر همدې موضوع مو نننۍ خبرونه ځانګړې کړې ده. تاسو هم کولی شئ چې موږ سره اړیکې ونیسئ او د خپلو نظریاتو او غوښتنو په شریکولو سره زموږ خبرونه کې ونډه ولرئ. د دې تر څنګ په خبرونو کې به موږ سره هم میلمنې وي چې هغوی په نننۍ خبرونه موږ سره به بحث وکړي او دا چې په افغانستان کې هم څومره د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي یا دغه میرمنې چې هغوی راوځي د خپل حق غوښتنې سره باندې غږ پورته کوي د دوی غږ څومره په ټولنه کې راسه پاتې کېدلی سي پر همدې موضوعاتو به نن په خبرونه کې مونږ بحث لرو. تاسو هم کولی شئ چې مونږ سره اړیکه ونیسئ او د خپلو اړیکو په لارې هغه کوم نظریات یا پوښتنې چې تاسو لرئ په خبرونه کې مونږ سره شریک کړئ. نن به سره په خبرونه کې درنې میلمنې وي چې له دوی سره به مونږ خپل خبرونه ته ادامه ورکوو. له دوی سره به په نننۍ موضوع باندې خبرې کوو. را سره به د ښځو حقونو فلاغلی رابعه سنګزی، د ښځو حقونو فلاغلی روګل افغان، د ښځو حقونو فلاغلی مجده عزیزی او تر څنګ لیکوال او د ښځو حقونو فلاغلی اوګیمیل نن په خبرونه کې مالتي وکړي چې دوی به په نننۍ موضوع سره خپل نظریات خپل تحلیلونه ولري. تاسو هم لکه څنګه چې مې په پیل کې ویل کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خپلو نظریاتو له لارې خلکو ته یا د افغانستان د ښځو د حقونو د غوښتنې په برخه کې خپل نظریات شریک کړئ. اوس هم ورځو خپل درنو میلمنو ته چې را سره د ښځو د حقونو فعال اغلی رابعه سنګزی وصله پاتې شوې ده. سلامونه اغلی سنګزی، وخت په خیر. کراته وایي چې دغه شمېر لرینونه چې په افغانستان کې ښځې تر سره کوي دغه لرینونه تاسو څنګه ارزوئ؟
وعلیکم السلام، مننه. سلامونه اغلی مزه تاسو درنو خویندو ته او د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه خوټه کوټه مو اشاره وکړه. کوم خبرونه چې ما هم په دې اړه ولوسله او دا مې تعقیب کړله، د مونږ خویندې بیا یو ځل بیا خپل د خپل حق لپاره خپل غږ پورته کړی چې دا د هغوی حق ده، دا د ښځو حق ده که خپل غږ پورته کوي. دا چې زه نه غواړم چې چاته خطر پیښ سي او نه غواړم چې زموږ خویندې یو ځل بیا له تاوتریخوالو سره مخامخ سي، نو په دې اړه زه نه وایم چې دوی مشخص داسې یو ځواب دوی ته نه لرم چې دوی دغه کار ته ادامه ورکړي که دوی دغه لاریونونو ته دوام ورکوي او که د دوی سره راټولیږي یو لیک لیکي په ګډه دغه لیک اوسنی حاکمانو ته تر هغوی پورې رسوي او د ما له نظره که دوی له نورو خویندو سره په دې اړه باندې وغږیږي او هغوی هم په دغې خبرې باندې له ځان سره هم نظره کړي، د علماو نظر له ځان سره واخلي، د کورنیو حمایه له ځان سره واخلي، تر څو د ما له نظره دغه د دوی د غږ اوچتولو اقدام یا دغه کار ښه پایله او نتیجه ولري په افغانستان کې. نو د ما غوښتنه هم دغه ده چې دوی د خپلو مشروع غوښتنو لپاره خپل غږ پورته کړي، دا چې په کومه طریقه یې وکړي چې دوی ته خطر یا دوی ته زیان پکې پیښ نه سي، دا باید په نظر کې دوی ونیسي او زه له دوی د حقونو څخه ملاتړ کوم او دا یو ښه اقدام ده. دا د دوی حق ده چې دوی خپل غږ پورته کړي او نظام یې باید واوري.
ډېره مننه. بیا به هم خبرونه کې تاسو سره مال پاتې شو، بحث ته به ادامه ورکوو. لیکوال او د ښځو حقونو فعال اغلی اوګیمیل موږ سره پر کرښه کېدم. سلامونه اغلی ایمیل، وخت مو په خیر. که تاسو راته ووایئ چې دغه لاریونونو سره چې په افغانستان کې په بیلابیل بای خصوص په لویدیز کې دغه لاریونونه ترسره کېږي، ښځې څومره کولی شي په دغه ډول لاریونونو سره خپل غږ په ټولنه کې ژوندی وساتي؟
مننه کوم. سلامونه تاسو قدر منو ملمنو سا اوریدون کتا دا دول لارینونا دید پارا بیا البته میرمنو پا دینل پا هیواد کی البته پا مسلمت آمیز شکر دی خوال لارینون تا بیا مخا وکڑا زکر چی دغا کسان چی وست مکتاب یا دا میرمنو دا حقونو دا کار دا پارا کم حق چی دوی لاری دوی هیر نشی او دستی فکرو نکی که دیر و مده دی خلقه گونه پورتا کل دری کالا و داری وزنو بلاخره دی مستلی شل دی خلزای که نسی دل دوی باید یاد وی که دا غختنه دوی دا یاد دی جاری ساتی دی همیشه بخل فقط گوله ری او دا غختنه با دی نپا هر شکل چیوی زد درانی خور رابیا جان ټول خبرې ځای کنم وړاندې واقعا دلته خو یو څه ستونزې بلا ډېرې دي چې که ځینې کسان یا دغه میلمنې چې اوس ډېر رواني حالات ته راغلي دي خودکشیانې زیات شوي دي البته چا ته نه ښکاري خو دلته دننه خلکو ته معلوم دي یعنی کاس نه ورکول کېږي حالات بیخي تاوتریخوالی په کورنیو کې په دې خاطر چې دا جنکۍ په مکتب کې دي مکتب کې وي او اوس په کورونو کې د خپل کورنۍ سره هم لګېږي او اوس د اړتیا او کور کې دا چې هېڅ بې سرنوشته کېږي د خپل راتلونکي دپاره ډېرې اندېښمنې دي او د دې صحت هم ښه نه دی کورنۍ کې امکانات هم داسې نشته شرایط هم داسې نه دي چې دوی وکولی شي دوی ته قناعت ورکړي ډېر زیات ځورېږي او دا چې بیا هغه ودونو ته چې د دوی خوښه نه وي مجبور کېږي او دلته خو هغسې رواجونه دي چې یا د جلکۍ نه څوک پوښتنه هم نه کوي وخت د هغه برخلیک به ټاکل شوي چې چا ته یې ورکوي نو دا ټول هغه شیان دي چې ټول ملامتي دلته په کور کې که میرمنه ملامت هم نه وي هغه ملامت یعنی او ستونزې او تاوتریخوالی ورځ تر بلې په کورنیو کې ډېر زیات شوی دی نو دا حالت خلک ځوروي فامیلونه ځوروي او دلته دا فقر بیچارګي چې بیکاري چې ورسره یو ځای شوی دی دا نو بالکل ژوند یې تریخ کړی دی په ځان دا غریدي او بالاخره دوی راوځي بیرون کې راوځي خو ژوند دا به ډېر ښایي چې د هغه چا غوږونو ته ورسوي چې په دوی باندې هغسې یو پلنې وکړي هغسې یو وړاندیزونه وکړي او هغه اجرایوي حالات باید په دوی راولي چې دوی نه حساب وکړي حساب کتاب دوی سره وکړي آخر څه کېږي دا خو څلورم کال دی دا د تعلیم دپاره ډېر زیات زیاناور دی دا دا هېڅکله جبران کېږي نه دا ټولنه به د جهالت په لوري ځي او اوس هم دغه د هلکانو دپاره هم د تعلیم کیفیت بالکل خراب شوی دی یعنی دونه کیفیت یې ټیټ شوی دی چې سړی تصور یې کولی نه شي او هلته مکتب کې غیر له جنګ غیر د خشونت هېڅ بل څه نه دي نه تعلیم دی او نه تربیه دی او نه څه دي که دغه حالت ته توجه دی ونه کړي د دوی هلکانو حالت هم خراب دی نو خدای دې خیر پیښتي واقعا سخته ده او هغه میرمنې چې وځي دوی د بدې ورځې نه وځي ځکه حق اخیستل کېږي ورکول کېږي نه نو دوی چې تر څو ژوندي دي دوی دا خپل آواز پورته کوي که په هر حالت کې دي مجبور دي ځکه دوی په داسې حالت کې وځي وایي اور هغه ځمکه سوځي چې ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بل وي نو دغه حالت چې په خپله دوی احساسوي بیرون کې چې کوم کسان دي زه پوهېږم چې هغه دردېږي هغوی که دا کارونه په مسلسل شکل وخت په وخت دغه خپل غږونه پورته کړي دا به ډېر ښایي تر هغو چې دلته دننه تاسو پوهېږي چې شرایط هېڅ ښه نه دي تاسو به اورېدلی تاسو به یې ګورئ نو دا غوښتنې مونږ بار بار هغه ډېر لوړو مقامو ته مونږ تللي یو په ډله ییز شکل مونږ سره ډېر ښه وضعیت هم کړی دی اما متاسفانه چې نتیجه یې تدلوده او همداسې د ملل متحد ډېر جګ پوری کسان لکه امنه محمد راغله چې د ملل متحد معاونه او هغه د دغه د اسلامي همکاري سازمانونو کسان چې راغله ډیر اسلامي هیوادونه نور لوړ پوری چارې ډیر پوهان راغله دي سره کېناستل پخپل د دې یو نوما کسان بار بار دوی ته تللی دي نو دغه کدی فکر کوي چې دوی به خاموش شي نو دغه آواز به اسلام خاموش کېږي نه هیله مانې چې دوی تصمیم ونیسي او دوی د خپل دغه کړنې نه لاس سر شي او د جنکیو مکتبونه پرانیزي او د ښځو حقونه ورکړي د کار حق ورته ورکړي ډېره سخته ده ځکه دلته چې دوی سایه باندې پوهېږي او سایهګیري کړي دوی ته معلومېږي چې څومره شهیدان مونږ لرو او ښځې ډېرې کونډې دي ډېر مشکلات لري دوی تحصیل کړی کار کړی په دې شل کلونو کښې دوی ورسېدل نو دوی چې په کورونو کښې دي او د کور نارینه هم په کور کښې دی دا هم په کور کښې دی اولادونې وزګار دي ټول وزګار دي نو دا حالت یو انسان تصور وکړي څومره سخته ده او دا یعنی فکر کوم 90% فامیلونه اوس په همدغه ستونزو باندې لاسو ګریوان دي او دا ډېره سخته ده د دې کنټرول سخته ده چېسې بحران ته به لاړ شي چې بیا به یې څوک مخه ونه نیسي هیله من یو چې په دې هکله دوی خپل هغه کړنې باندې بیا د سره غور وکړي
مننه بیا هم تاسو سره به په خپرونه کې ووسو د ښځو حقونو فعال اغلې مجده عزیزي هم موږ سره وصله شوې ده دوی ته به ورشو سلامونه اغلې عزیزي وخت مو بخیر که تاسو راته ووایئ چې زموږ درنو مېلمنو ډېر مسایل ته اشاره درلودل هغوی پر دغه موضوعاتو باندې خبرې وکولې چې له ډلې تر دې مخکې د لاریونونو په تړاو باندې ویلې چې دغه مېرمنو خپل غږ پورته کړی دی او راوتلی دي د خپل د حق غوښتنې په تړاو باندې دوی خپل غږ اوچت کړی دی ځکه حق اخیستل کېږي حق ورکول کېږي نه په دغه موضوع تړاو باندې ستاسو نظر څه دی رښتیا هم که حق اخیستل کېږي څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه حق دې واخلي تر دې وړاندې دغه لاریونونه ډېر زیات شوي دي ځای نیولی دی که نه
ډېره زیاته مننه سلامونه تاسو ته حسا جانې او بس کې ټول ګډونوالو ته هیله مند یم چې ټول روغ اوسئ او یو سلام د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته دقیقا حسا جان موږ په دې باندې پوهېږو چې همیش په افغانستان کې دغه کار شوی دی او خلک د دې لپاره چې خپل حقوق ترلاسه کړي که هغه په هر برخه کې وي دوی دغه کار کوي خو متاسفانه بیا دولت دې ته پام نه کوي په دې خاطر چې دوی که څوک وایي غواړي تظاهرات وکړي یا لازمونه وکړي نو دوی داسې فکر کوي چې دا له کوم هېواد څخه هېواد بیا سپانسر کوي او دوی ته وایي چې دغه کار وکړي خو دوی باید په دې باندې پوه شي چې دا د اساسي قانون په اساس د مدني که دوی په هر برخه کوي دوی دغه مدني حق دی چې دوی دغه کار ترسره وکړي صحیح ده دوی دغه کار دغه لازمونه کوي خو ځینې وختونه بیا دا د دولت لپاره یوه هوشدار ده چې دوی دوی باندې پوه شي چې په ټولنې کې ښځینه قشر هم شتون لري خو متاسفانه موږ په دې باندې پوهېږو چې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې زموږ نیمایي وګړي چې زموږ ښځینه تشکیلوي دا اوس فلج دی نو دوی دغه کار چې دوی کړی موږ په سل په سلو کښې دا یو ښه اقدام بولو او د دې راستایو او که نور هم د رابعې خور په خبرو تایید باندې که دوی ځان سره د کورنۍ حمایت ولري او د علماو نظریات ولري او د دوی لپاره خطر ونه اوسي نو دوی کولی شي دا کار وکړي په دې خاطر چې دوی مجبور کوي چې دوی ته دولت توجه وکړي موږ او تاسو په دې باندې پوهېږو چې کله چې په یوه هېواد کښې په نورو هېوادونو کښې یوه قانون نافذ کېږي که هغه د هغوی ټولنه وګړي دا قانون نه مني نو د سبا لپاره ټول یو مټی کېږي او دوی دغه اقدام کوي او لازمونه کوي په دې خاطر چې دوی د قانون نه غواړي خو متاسفانه افغانستان کښې بیا داسې نه کېږي که یو نفر یو کس اوسي یا که ښځینه اوسي که نارینه اوسي هغه غواړي د کار وکړي نور د دې څنګ چې نور ورنه حمایت نه کوي نور ورته خبرې هم کوي خو بیا دې سره موږ په دې باندې پوهېږو چې هغه د څلورم کال روان دی په افغانستان کښې هېڅ څه تغیر نه کوي او کوم کس چې غواړي لرنو کې څوک د هغه حمایت نه کوي. که موږ د اساسي قانون په اساس وګورو دا زموږ حق دی، نو هر څوک کولی شي د کار وکړي. په دې خاطر چې خپل حق اساسي حق چې اسلام ورته ورکړی دی د هغه حق ترلاسه کولو لپاره دا خو یو ښه کار دی. نو ځینې وختونه بیا داسې کېږي چې ځینې ښځینه یا خو زموږ خویندې چې دا کار کوي دوی مجبور شوی دي. موږ تاسو په دې باندې ښه پوهیږو چې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې زموږ ځینې ښځینه دي چې خپل د کور سرپرستي کوي. که هغه بیا ځینې وختونه د طالبانو په شان وایي چې نور کارونه هم شته دوی کولی شي د هغې له لارې ځان لپاره کار وکړي او عاید ولري. ښځو تاسو ته یو مثال درکوم، یو ښځه غواړي خیاطي وکړي، هغه که ډېر ګټه وکړي په یو ورځ کې 200 افغانۍ ګټه کوي، نو د دغه 200 افغانۍ ترلاسه کولو سره کوي دا کومه کار د خپل کورنۍ لپاره وکړي؟ دا د خپل کور کرایه ورکړي، دا د برق بل ورکړي، که دا خپل نور ضروریات کې ترلاسه کړي. خو نه، باید دغه کله چې لرونه کېږي ولس هم یو موټی اوسي، او که ښځینه وي که نارینه وي یو بل سره وسی علما هم په دې برخه کې باید کار وکړي. او که لرونه نه کېږي او هر قشر وي، موږ باید یو بل ملاتړ وکړو تر څو وکولای شو دغه زمونږ دغه کومه غوښتنه شرعي غوښتنه د اسلام مطابق. موږ هېڅکله په افغانستان کې الحمدلله زموږ ښځینه دا نه وایي چې موږ ته هغه حقونه ورکوو شي چې د اسلام په تعزات کې وي. هغه حقونه موږ ته ورکول شي چې باید د اسلام سره د زموږ از اسلامي او افغاني ارزښتونو په اساس باید هغه حقونه موږ ته ورکول شي.
مننه. د ښځو حقونو فعال غلی رګل افغان هم موږ سره وصله شو، دوی سره به خپل بحث ته دمه ورکړو. سلامونه غلی افغان، وخت مو بخیر. تاسو خبرونه کې خره خلاص وي. یو مسله چې وړاندې زموږ درنې میلمنې ورته اشاره درلودلې ده، هغه د علماو رول چې رښتیم که علما په اسلامي ټولنه کې د ښځو د حقونو او د شریعت په طرف کار کړی وي یا د هڅې کړی وي، خی څومره ځای نیولی دی. په همدې موضوع تړاو باندې به د غلي ربیع ستانکزۍ نظر واخلو چې غلي ستانکزۍ، علما څومره رول لري د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې، بخصوص په افغانستان کې؟
مننه. څرنګه چې موږ او تاسو علماو ته په ټولنه کې ډیر زیات احترام لرو او د علماو نظر او خبره خورا ډیر زیات ارزښت لري، نو په ټولنه کې اغیزه هم ډیره ده. نو موږ په دې کې دوی ته اړتیا ده چې دوی د موږ سره دغه په پورته کولو کې، د موږ د دغه مشروع حق په غوښتنه کې له خپلو خویندو سره دوی ودرېږي او دوی هغه حق وینا وکړي. د دوی رول خورا ارزښتمن ده. د دوی غږ حکومتونه هم اوري، هر حکومت، هر نظام چې وي، که هغه جمهوریت وي که هغه امارت وي، علماو ته ضرورت لري. د علماو خبرو ته غوږ نیسي، دغه قوانین د علماو له ادرس صادر کیږي او جوړیږي. دوی په اوله کې میلې چې موږ د علماو سره په دې کې مشوره کوو، یعنی موږ په خبرو کې ورسره لګیا یو. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې موږ خویندې څنګه وکولای شي له دغه علماو سره دوی د خپل نظر شریکي او د دوی ملاتړ ترلاسه کړي تر څو دوی یو قوي ادرس نه ورسي. ما په بار بار په مرکو کې ویلي که موږ دغه د خپل مشروع دغه حق، دغه د تعلیم حق، موږ دغه له خارجیانو غواړو یا له هیوادونو نه غواړو، دا موږ کامل بلکل دا یو اشتباه خبره ده. ځکه چې موږ حق د افغانو ښځو لپاره، د افغانو نجونو لپاره په افغانستان کې غواړو. موږ دغه اسلامي حقونه غواړو، موږ د اسلام په رڼا کې او د اسلام تر چتر لاندې دغه حقونه غواړو. نو موږ دغه د بل چانه نه غواړو، دا د خپل نظام نه، هر هغه چې هر نظامي هر حکومتي له هغوی نه غواړو. نو موږ چې په خپله کښېنه نو قوانین وزن وکړو، اصلاحات پکې رانولو، اوس که په معارف کې کومه ستونزه وه یا په کتابونو کې کومه خبره وه، هغه د اصلاح وړ دی. هغه خو څه د قرآن ټکی نه وي چې هغه بیا هېڅ نه خورېدای شي یا څوک تبدیلوای نه شي. اسلامي عمارت کولی شي چې یا پالیسي تغیر کړي، د کار او د تعلیم په باره کې ځینې شرایط په وضع کولو کې نجونو او ښځو ته د کار او د تعلیم حق ورکړي. لکه څنګه چې مخکې د مونږ خورکۍ ویل چې مونږ ډېرې خویندې دي چې په کورونو کې دوی ډوډۍ راوړي، دوی بل څوک نه لري چې کار ورته وکړي. نو دلته که اسلامي عمارت دوی ته د کار او د تحصیل زمینه نه سي برابرولی، باید نو دوی خپل پالیسي پلی کړي او پالیسي ولري، یا د دغه ښځو ته
د ځوان سہولتونه ورکی خو نسی کولای حکومت دومره قوی نه ده چې ټول ته کورونه ورکی ټول ته معاش تعین کی یا نو باید دغه پالیسی مخته ونیسی چې خلکو سره یا ښځو سره خاصه مرسته یا ښځو ته یو حد د مصارف وټاکي چې که یو ښځه سفرس نه لري دولتي کورونه دې ورته جوړ کړي چې په کمو کرایو په اخیستلو سره سینې د دولت لخوا هغه کرایه باید واخیستل سي هغه سي کورونه او ځایونه دې ورته جوړ کړي زمین کې د کار او د تعلیم په برخه کې زمینه سازي ورته وکړي او مصارف یو حد ورته وټاکي تر یو حد حکومت ورسره یا ځینې نهادونه ورسره مرسته وکړي چې دغه د ښځو وضعیت ښه سي. موږ که ګورو ګیله له همسایه هیوادونو څخه کوو چې هلته د موږ خلک په څه وضعیت کې دي خو موږ له هغوی نه ګیله نسو کولی. اوس موږ باید خپل افغانان سره کښېني له خپل حکومت نه هر څه وغواړي نو حکومت باید د ملت او د خپلو خویندو خپلو لوڼو خبرو ته غوږ ونیسي. دا چې موږ په کومه طریقه دغه حق وغواړو اول باید دغه طریقه موږ سرکینو دغه طریقه دغه لاره مشخصه کو په دسې طریقه په دسې لاره باندې حق واخلو چې هغه نه نظام پکې ځان په خطر وګوري نه هغه مونږ پکې د بل چا د پردیو یا د بل چا نظرونه پکې واخلو. مونږ باید په خپل منځ کې سرکینو طرحه جوړه کړو چې هغه طرحه د مونږ د ټولو ولس لپاره د منلو وي. که مونږ بیا هم له بل چا نه مرسته غواړو هغه پالیسی راولو یا هغه کوو تطبیقوو بیا به هم همدغه د شل کلنې جمهوریت پایله وي چې بیا به هیڅوک نه حمایه کوي او په یو ورځ کې بیا له منځه ځي څوک به بیا نه مني څوک به بیا حمایت نه کوي. نو ستونزه په دې کې وه چې مونږ هغه شل کاله فرصت له لاسه ورکړي چې افغانان سره یو نه سو. مونږ یو ګډه پالیسي خصوصا په معارف او د ښځو د کار لپاره نه درلودله. هغه وخت کې هم ستونزې وې د دې لپاره چې خزو لپاره یو خاص شرایط حکومت نه وخی چې خزو ته باید څه رقم د کار شرایط برابر کی. اوس چې انتقادونه هم کیږي په همدې اساس کیږي نو اول راځي چې هغه د انتقادونو نقطې چې کوم ټکي د خزو ته او نجونو ته زیان رسي هغه له منځه ویسو. هغه شرایط چې غواړو چې په هغه شرایط کې مونږ تعلیم او کار غواړو هغه سی یو پالیسي ولیکو هغه هغه کې که ټول خلک مونږ سره بیا هغه خلکو سره شریک کړو په هغه کې د نورو خویندو د ټولو افغانانو د نارینه او ښځینه او حمایت ترلاسه کړو د علماو نظر پکې واخلو د علماو کلکه حمایه باید په هغه کې له مونږ سره وي د یو قوي ادرس نه ورسو له عمارت وي که هر څوک یې ورسره کینو چې تاسو اوس مسؤلیت لري دغه د مونږ مشروع حق ده د مونږ ته راکړي. د ما نظر همدغه ده نو غواړم چې مونږ خویندې چې څنګه حوصله یې کړې ده او بیا هم بار بار یې خپل غږ پورته کړی دي زه د دوی نه واقعا مننه کوم. زه د دوی وضعیت درک کوم زه پوهېږم د اوږې خور په د خبرو په تایید چې واقعا په ښځو ته اوس رواني ستونزې پېښې شوي دي تاوتریخوالی ډېر شوی چې یو هیلک یې همدغه ده چې اقتصادي ستونزې رامنځته شوي ځکه چې ښځه کار نه سي کولی او نو ښځه چې کار نه کوي اقتصادي ستونزې شته او همدغه سبب یا باعث د دې ده چې په کورنیو کې دغه ستونزې رامنځته شوي دي تاوتریخوالو سره مخه کیږي بله لاره نه پیدا کوي خودکشیو ته مخه کوي چې دا د موږ او تاسو د دین له ادرسه یا له نظره یو آرام یو نامشروع کار ده. نو مونږه غږ کوو چې امارت دې غږ واوري په علماو غږ کوو چې له خپلو خویندو سره ودرېږي په کورنیو کې هر نارینه ته باندې غږ کوو چې د خپلو لونو او د خپلو خویندو د خپلو ښځو د حق لپاره ورسره ودرېږي.
مننه مننه اغلی امیل تر دې مخکې ډېر شمېر لاریونونه به کېدل په افغانستان کې بخصوصا د فعالو میرمنو له لوري چې هغوی په افغانستان کې د حق او د زده کړو د تعلیم په برخه کې ځان مسؤل ګڼلی دی دوی خپل آواز اوچت کړی ده خو بیا دغه لاریونونه په تاوتریخوالي وخت نه وخت اوښتل دوی نه شکر چې خپل لاریونو ته ادامه ورکړي. له هغې وروسته پرېکړه دا شوه چې دغه شمېر میرمنې چې دوی د خپل غږ اوچتولو په برخه کې هڅانده پاتې شوي دي په تړو ځایونو کې د خپل غږ اوچت کړي او له هغې څخه خپل مبارزه ته دوی ادامه ورکوي. په تړلو ځایونو کې یا پټو سرپټو ځایونو کې دوی چې کله خپل لارینونو ته ادامه ورکوي دا څومره ځای نیولی شي رښتیا هم د دوی خاق له دغه ځایونو څخه اورېدل کېدلی شي که نه لکه څنګه چې دوی خپلې ادامې البته مبارزې ته ادامه ورکړې ده په همغه شکل د مخته لاړ شي.
په ابتدا کې چې کله دوی یو څه سختګریزي ځانه وښودله یعنې په هغه تړون چې په قطر کې کېده زیاتره دلته به دوی ته ډاډګرینه ورکول کېده چې دوی هغه خلک نه دي چې هغه یو دوره مخکې ول له تعلیم سره او د ښځو سره یې سختري برخوردې درلوده. دوی یو ستریسټیک ډاډه و چې دوی به د دې کړنې اصلي به نه وي. اوس هم تاکید کېده چې د تعلیم او د کار مخه به نه نیول کېږي، نو ټول ته به یې خاطر جمعي ورته ول چې دا ځلې هسې نه دي، ډېر په ښه صورت او فرق کوي او هڅه کړنې به یې برخوردونه به یې سالم وي، ډېر به ښه وي او د ښځو هر څه به محفوظ وي، خوندي وي. متاسفانه کله چې اول دوی ننوتل د ښځو چارو وزارت د هغه وزارت ځای بدل کړ په امر بالمعروف کې، پخوا هم د ښځو د ډبولو وهلو په نامه شهرت درلوده، خو په هر صورت بیا ورو ورو دا فرمانونه صرف مشخص د ښځو دپاره، د ښځو د پسنده کولو دپاره، د ښځو د تعلیم، د ښځو د کار، د ښځو د اجتماعي ژوند، په ښځو باندې چې هر هغه څه د دوی په فکر ګرځېده هغه فرمانونه یو په بل پسې په لسګونو فرمانونه چې اوس نه پوهېږم څو نوي ته ورسېده، نو دا خو به هم د ښځو دپاره د دې ټولنې چې د نیمایي څخه زیاته برخه تشکیلوي، زه نه وایم چې دا نیمایي دي، دوی زیات دي، ځکه موږ ډېر ځوانان له لاسه ورکړو، ډېر نارینه مو له لاسه ورکړو نیمه پیړۍ په جنګونو کې. نو چې کله دوی په ټولنه کې ټولنیز چارو کې چې دوی دومره تعلیم وکړو، دوی غیر د تعلیم نه نور مهارتونه ځکه هغه چې تعلیم یې کم و یا نالوستي و، نو دوی په یو ډول داسې نه چې دوی اسلام نه مني، افغانان د اول نه اوس خو مسلمان شوي نه دي، چې کله اسلام دلته راغلی په اوومه پیړۍ کې دوی مسلمان دي، دوی هغه خپل اسلامي حجاب و هر څه په نظر د هغې مخالف نه دي. نو بیا خصوصا میرمنې چې ډېر دوی آسیب پذیر هم دي او تابعیم دي، دوی سرکشي نه شي کولی لکه نارینه، دوی همداسې چې په کورنۍ کې په ټولنه کې دي همداسې که حکومتونه څه فرمان ورکړي دوی هغه نه هېڅکله هم سرغړونه نه کوي، خو د خپل اساسي اسلامي او انساني حقونو نه باید دوی برخورداره اوسي. چې متاسفانه هر شیبه په هر رقم چې دوی د دوی وسه توان رسېږي غواړي چې یو د دوی په هغه روح روان باندې یو بل فشار هم وارد کړي چې دا یې د منلو وړ نه ده. او دا ښځې چې تاسو پوښتنه وکړه، بخښنه غواړم چې ډېر لرې لاړم، دوی په داسې ځایو کې باید لاریونو کې، خو زه دا درته وایم چې نن سبا د سوشل میډیا دوران دی، نن بل اثر دی، دا د دوی کدی مظاهرې کوي او دوی خپل غږ پورته کوي، دا دنیا ته رسېږي، دا هر خلک یې ګوري، دا هر څوک ترېنه خبرېږي، نه یوازې دوی خبرېږي بلکې نور هم خبرېږي، ټوله دنیا پې خبرېږي. نو حتما یو ورځ نه یو ورځ زمونږ دغه دغه غږونه او دغه دغه فریادونه به رنګ راوړي، یو ورځ به تغییر وکړي، ځکه هېڅ امکان نه لري. خلک بالکل په پوزه راغلي، خلک ډېر تنګ شوي دي، ځکه د نارینه نه کار اخیستل کېږي هره ورځ، څوک چې کار نه لري، تعلیم یې کړی، ماستر دی، ډاکټر دی، کراچی هغه کوي، کراچی نه پرېږدي، کراچی ګانې ټولې بندې کړي، حوزو ته وي وړه، هغه څوک بالاخره ټکسي ګانې په دې بانه او په هغه بانه چې دا داسې ده او داسې ده دی ودرول، خلک څوک کار رسمي کار ماشاءالله دوی ټول که پوهېږي که نه پوهېږي په هغه کلیدي ځایونو کې په خپله دي او خپله خپلوانو ډلو کسان چې مبارزه کړې په دې لاره کې خاص کړی دی د دوی همفکره دي هغوی دي. نو دا نور کسان چې دغلته دي وطن کې اوسېدلي دي پاتې شوي دي، خو دا څه وکړي، دوی کار په کاروبار هم ترېنه اخیستل کېږي، نو ته فکر وکړي چې په هغه کورنۍ کې نارینه هم بېکار وي، ښځې هم بېکار وي، دوی خو د بدې ورځې نه اواز نه پورته کوي، کسان د کدوی د اواز نه پورته کوي او دوی د پاره پورته کوي. اول کې خو ورباندې ټاپي لګول کېده چې دوی غواړي خارج ته لاړ شي او ځان لپاره کیس ګو، نه دا خبرې نشته، موږ ته معلومیږي، موږ دوی سره په تماس کې یو، دوی د دې لپاره دا کار نه کوي. هغه لومړني کسان په خدای کسان دي چې
هر او چاته خپل وطن ګران دی، که مجبور نشي د مجبورې نه که دوی کډه نشي و دومره چې دا وطن په میرمنو باندې ګران دی، فکر کوم چې په هیچا باندې دونه ګران نه وي. دوی غواړي چې خپل وطن دپاره یې زحمت ایستلی، همدلته کار وکړي، همدلته اولاد وروزل شي. بل وطن د بل چا دی، دا وطن د افغانانو دی، دوی باید همدلته اوسي او خپل د حقونو نه برخمن اوسي، د دوی حق دی.
مننه، ډېره زیاته مننه. هغه افغان بیا هم تاسو ته راغلاست ویمه، زده کړې د هر وګړي حق دی خو ښځې محرومې دي، دا څومره ښکاره له بشري حقونو څخه سرغړونه کېدلی سي؟
اغلې احمدزی، تاسو ته ستاسې درنو مېلمنو ته ستاسې اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسې سوال که ما ته تکرار کړي جار و نه وپوهېدم.
بله، د زده کړو حق هر شخص هر وګړی لري چې هغوی باید لوړ زده کړې ولري، هغه که په افغانستان یا په هر هغه هېواد کې. ولې په افغانستان کې ښځې محرومې دي له دغه حق څخه؟ څومره د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده؟
دا خو ستاسې د سوال د پتایید سره داسې ښځې یوازې نه ده چې د تحصیل څخه محرومې دي، بلکې د ژوند څخه اصلا محرومې دي. د دوی ژوند فقط ترلی پر نارینه پریدی، یعنی داسې تفکر وجود لري په تعصب سره چې که نارینه وي دا به نو ژوندی وي، چون د هغه نارینه قوام دی په دینی لحاظ باندې. که نارینه نه وي نو دا هیڅ شی نه ده. بنان دا بشری حق، د ژوند کولو حق، د ژوند تعریف ډیر وسیع تعریف دی. رازم و اصلي نقطې ته هغه دا دی چې یوازې تعلیم نه دی چې د اوناسو د قشر لپاره په دې درې کاله ممنوع کړی دی، دروازې ورته بندې کړي دي، بلکې د ژوند کولو دروازې اصلا ورته بندې کړي دي. هغه په دې مفهوم دی چې هغه کرامت، انساني کرامت چې یو ښځه په دینی لحاظ او اول په انساني لحاظ بیا په دینی لحاظ عقیدوي لحاظ لري، هغه د طالبانو د اسلام تر عنوان لاندې تعریف شوی نه دی. تعریف یې دا دی چې ښځه فتنه ایجادوي که راووزي، که ښځه تحصیل کرده سي چون محیط ماحول ورته اماده نه دی، ایجاد د فتنې کوي. دا فتنه دا دوی پر ښځه باندې اچوي، ال دا چې ښځه خو فتنه نه کوي، هغه خپل د کار لپاره راوزي، خپل د اجتماعي ټولنیز ژوند د کولو لپاره سهم د ټولنې په شو او نشي په فرازو کې اخلي. مګر فتنه خو نو هغه څوک ایجادوي چې دی ښځه په ټولنه کې نه مني، چې دی یوازې جنسي فکر خپل د غرایزو په چوکاټ کې ښځه ویني. بنان اخلاقي چوکاټ. بله، دوی د اسلام تر عنوان لاندې اخلاقي جنبې ته د دې مسلې توجه نه لري چې اسلامي جامعه باید یو اخلاقي جامعه وي. په دې اخلاقي جامعه کې باید ښځه او نارینه د یو مسلمان په صفت یو د بل سره ژوند ولري، یو بل مسؤلیت یو بل ته مسؤلیت ورکړي. لکه الله پاک چې فرمایلی دي چې ښځه د نارینه او نارینه د ښځې لباس وي. بنان وخت چې ښځه لباس او د نارینه او نارینه د ښځې لباس، یعنی دلته د مسله د مسؤلیت ده، تره د مسؤلیت ده. یعنی ځکه د مسلمانې ښځې په صفت ټولنې ته یو مسلمانې جامعې ته وروزمه، نو زه خو باید مسؤلیت ولرم. مسؤلیت په څه معنی؟ چې زما مسلمان ورور، ما مسلمان ټولنه باید دومره په اخلاقو ملوثه یي چې زه هم په دې اخلاقي چوکاټ کې ژوند وکولای سم. بنا داسې خو نه دی چې زه به په تور کفن کې پیچل کېږم، تورې دستکشې، تورې عینکې او د بل یونیفور یونیفورم برابر اغوستل کیږي په دې چې نارینه ځان کنټرولولای نشي هغه فقط جنسي تفکر د شزي د راوتلو په حق لري نو بنان دا نقطه باید زموږ مدیان د اسلام د دین دې نقطې ته باید توجه واړي دا مسله باید حل کی په اسلامي جامعه کې چې شزه په کور کې نه بلکې هغه د ټول
بله مننه را سره په خبرونه کې د مخزو قنفال غلی مشتازیزی هم شته ده غلی عزیزی لکه څنګه چې غلی افغان ډیر مسلې ته اشاره درلوده چې ممکن په افغانستان کې وځي خزی نارینه پورې تړلې پاتې کې یا د حقوقو په برخه کې بیلابل د دوی ته پیدا کېدلی سي اوس راګر درخته هم د خزو د حقوقو د دفاع په برخه کې یو ځخ پرم دغه مېرمنې مسؤل پاتې شې چې د بیت په افغانستان کې د خپل حقوقو لپاره کار وکړي یا خپل غاک پورته کړی کنه په دې برخه کې نارینه مشته دي چې مسؤل کېدل شي دوی د خزو د حقوقو د خپل د لورګانو د حقوقو په برخه کې خپل غاک پورته کړي
د رضاعت مننه غوښته جانې دا کار موږ په دې باندې ټول پوهیږو چې هیڅ کله چا ته حق نه ورکول کېږي چې باید خپل حق د رسولو لپاره موږ کار وکړو خپل حق ترلاسه کړو نو موږ په دې باندې پوهیږو چې اوس خدمت نه شي کولای چې ټول هغه اساسي حقونه چې د دوی دي د دوی د خویندو حقونه دي دوی خپل دغه کار وکړي دې په دې برخه کې باید علما هم کار وکړي تر څو علما په اوسنۍ وخت کې ځکه چې طالبان وایي چې موږ د اسلام په اساس د اسلام پر رڼا کې موږ کومه قوانین چې نافذ کوو او هغه قوانین په ملت باندې ملت مجبور دي چې دغه قوانین ومني نو د اسلام په اساس نو په اسلام په هیڅ آیت کې په هیڅ حدیث کې دا نه ده راغلی چې د یو انسان ټول اساسي حقونه او هغه نه واخله د کار حق او نه واخله د تعلیم حق او نه واخله نو په اسلام کې دا خو په هیڅ صورت کې نشته نو باید په دغه برخه کې که یو کورنۍ کې شپږ نفر دي که څلور نفر دي که اووه نفر دي هر څومره چې وګړي په کورنۍ کې ژوند کوي او دوی اوشتون لري نو دوی باید ټول یو موټی اوسي په دې خاطر که هغه نارینه هم دي که موږ دې ته پام وکړو زموږ کومه نارینه کار کوي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې کومه نارینه مخکې هم دې موضوع ته اشاره شو چې په سړک کې کار کوي دا کراچی لري دوی باندې دومره دوی کته نه کوي چې دوی باندې دومره مالیه دوی نه اخلي اخر څه چې دوی دوی ګټه اوسي نو دا دوی هم کولای شي د خپل د حقونو لپاره باید له خپل میرمنو سره له خپل خویندو سره یو ځای اوسي تر څو وکړي چې خپل د حقونو ترلاسه کړي نو په دې باره کې زموږ د پوهنتون استادانو هم کولای شي ټول د ټولنې یو وګړي چې ټول دي ډاکټران دي که انجینران دي ټول باید یو موټی اوسي په دې خاطر که موږ دې ته پام وکړو چې اوس دغه درې کاله تقریبا خلاص سلم کار شروع کېږي همدغه دوام لري نو هیڅ نتیجې ته موږ رسېدو باید یو کار یو اقدام وکړي هم ښځینه هم نارینه چې تر څو دغه شرایط تخیر وکړي که د طالبان وایي چې موږ په افغانستان کې په اوسنۍ وخت کې ښځینه ښه تجارت کولی شي یو ښځینه چې په دې باندې پوه نه شي چې څنګه خپل دغه تجارت مدیریت وکړي تر شپږم صنف پورې دا موږ په دې باندې ښه پوهیږو موږ ټول په افغانستان کې تحصیل کړی چې تر شپږم صنف یوازې په افغانستان کې یوازینی څه چې زموږ متعلمین په دې باندې پوهیږي او زده کوي یوازې املا دی او هغه څه چې خطې باید سمسم ولولي نو دوی نه پوهیږي نو څنګه ته چې یو جلی ته تر شپږمه پورې دا درس وایي دا ښه کولی شي تجارت وکړي او خپل تجارت ښه مدیریت کړي چې په دې کې ضرر نه کړي فایده وکړي کله چې یو انسان په کې علم نه اوسي اساسي زده کړه نه کوي دا څرنګه کولی شي یو تجارت ښه مدیریت وکړي د دې تر څنګ که موږ دې ته هم پام وکړو چې کله چې یو لاریون کېږي په کې خشونت نه اوسي او یو هم خزینه هم نارینه یو بل څخه ملاتړ وکړي او عامه تاسیسات کوم دي هغې ته ضرر ونه رسوي او خپل دغه تصورات یو ورځ دوه ورځې نه اوسي باید همداسې دوامداره اوسوي په دې خاطر چې دغه یو نتیجې ته رسوي خو بیا موږ دا هم درک کوو چې متاسفانه په افغانستان کې زموږ زین نیمای برخه په افغانستان متاسفانه مجبور دی په دې خاطر چې ختم کورنۍ ته روزي پیدا کوي نو دی مجبور دی شپږ د سهار تر شپږو ټول تر ماښام تر وو اته بجو د کار وکي او چې خپل کورنۍ لپاره یو څه تیار کړي نو که هغه نارینه دی که ښځینه دی باید یو موټی شي او د کار وکي په دې برخه ځینې زموږ مدني فعالونه فعالین دي موږ د دې څخه ډېر زیاته مانه کو دی هم په دې برخه کې کار کوي او متاسفانه ځینې پالیسیان دي چې دوی اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې په اوسنۍ شرایطو کې ښه لور چې لري هغه سوشل میډیا ده خو متاسفانه دوی پالیسیان نه پرېږدي چې هغه د ولس غږ ورسوي.
مننه بیا هم ورزو د تلیفون پر کرخې زموږ اوریدونکي په تمه پاتې شوې دي د دې اړیکې راخلو چې دوی نظر لري او د خبرونې موضوع سره باندې نظر یا هم پوښتنه لري چې موږ سره شریک کړو. سلامونه وخت مو بخیر مهرباني.
سلامونه تر ته ملمنه ته تخنیکي امکانات ته ټول خبرونه.
علیکم سلام مهرباني.
مننه او سلام زه خو مبارزانه لپاره نه دي کوم نیو دي.
مهرباني تاسو پوښتنه لري چې د خبرونې د موضوع سره باندې خپل نظر شریکول غواړي.
موضوع په اړه یو نظر شریکوم. یو ستونزه ده د تاسو ریډیو دلته اوس په خاوري دل کې له اوس یو مشکل په کې بدای شوې ده چې ورته کې نو کدا حال کې دی په خپل یو موضوع په اړه یو نظر ده چې خور کې موږ ګورو نو جن سره ستدي باندې باندې کول نو کړی تعلیم موږ هم ور ټولې غوړ موږ بار بار شکایت کړی ارغ شکایت کوتي دا به د لکه چې موږ ډاکټران د ضرورت په دې خدم د ټولنې یو غړی ده له دې کې وځل نه ده کار کول چې خدې نه سپات یو ستوند دا ده چې زه ګورم یو ځل نو ک طالبان د باید ګوته ولې څو خرکې موږ له دې د ځخبل په سترګو له دې لا نو یو خرکې موږ په لويش کال جنګونه تیر کړ ته اوس هیڅ کوم تعلیم په کادر مړ پیږي په دې رسم کې تعلیم هم دې جنې باندې تعلیم هم چانه دې کړ د روس جنې کسان د سیمېسته ورته موږ د لیدل د جراسي جنې به داسې دومره نه خوشاله کېله کاله چې د ځکه چې دیته نو وایي د تروس په جنې باندې څو هم تعلیم نه وکړل د تعلیم په کار وته کې یعنی دای په کار کې چې جنې ډبل کور ده نو یو د ستوند د چې خلکو کې تروس د تعلیم په قدر نه پوهي ګلم پوهي دل که خلک کوشش وکړي ان شاء الله حکومت هم واړ خو یو ځدانه چې موږ حکومت ته غوته ونی سو حکومت ته موږ بندي کړی دي خلک هم ډیر کله ګنده غوړي خو ته موږ دې نه دي چې به شي یو هیڅ څه نه غوړي نیم له پوسې یعنی نیم له خلک د افغانستان چې دی هغه ته وس تعلیم په قدر هم هیڅ نه پیګنی هم غوړي یعنی دې چې غوړي خو دومره قدر یعنی ته داس ته دومره شوب نه لري ان دومره دغه لمندونه نه چې نه زه خپل نور ورولې ګمال ته داس ته وای کدی دا ټول سره یو چې نه د مکتب ټول وغواړي درس وغواړي چې جنکې ته به درس برابر نو بیا دا ستوند ان شاء الله په یو مشکې مالي کې چې ټول خلک ورته هم د دلیل چې ډیر خلک یې نه غواړي دي ته وای دا د تروس په کډر نه پیږي ان جنې تروس لوش کړ دي د مکتب درس دلی اعلان نه مخکې ته حکومت کې چې کوم ځای کې طالبانو حکومت یا د دولت بنو هغه مکتب دی ولادو کوګي لري کارونه د موږ مکتب چې شي دی یعنی همداسې بيخي بده ګړنه اوس کو دې سیمه موږ لیدلې دا ستوګ دی واز د خلکو نه د حکومت نه د خلکو دم پدې کې لګ ملامت چې خلک دې ته هم لرنه کې نو چې لا د ستوګ عليږي دا مې نظر
تر زه تمنه نه مننه خو وخت لري ورزو مخبل خبرونه ته د مورکو بس کې را سره بدرنی ملمنی حیوانات د خزو قنف لغلی را بیاستنګزی د خزو قنف لغلی روغل افغان د خزو قنف لغلی مجد عزیزی او ترتګی لیکوال د خزو قنف لغلی وګی مل موږ سره واصل پاتې شوی دی. اغلی افغان تاسو ته در وګرځی کوم یو مسله چې دلته موږ تاسو پر بس سرلوت هغه همدغه لرینون دی چې تازه کوم لرینونه چې د افغانستان په غربي په لویدیس کې تر سره سيدي ل میرمنو تر څنګه شپ نارینه او هم بیا د لرینون کې ونده خسي و تاسو مرخه مثبت پیغام ځان سره درلودل شي چې که خزي روزي د خپل د غوښتنې تر باندې غق او چته کې نارینه ور سره مال شي دا به یو پایله تر ورسیږي.
ا مجدد سلام تاسو حضور ته وړاندې کوم دا د ټولنیز ستونزه ده. په ټولنه کې شزن ارینا وور زور او مایوب دا ټوله ټولنه جوړی دا د ټولنې لپاره ستونزه ایجاد کړي او خلق کړي ده. شزه د ټولنې یو د ازاو څخه تر نیمایی اضافه د چ نیمایی نفوذ لا د دې پلمن کې روزل شوی دی. بنان دا یوازې د په یوې ښځې پرې تړاو نه لري، بلکې ښځه چې د فشار لاندې تاوتریخوالی ورسره کیږي، هغه ښځه چې د تعلیمي سطح ټیټ وي، هغه خپل په دین وارد نه وي، د یوې اړخه ښځه نه پرېږدي چې په دین کې دننه خپل ځان داسې آګاه کړي چې په وپوهېږي چې زما پیسه کې د انسان پیسه کې الله پروردګار کوم احکام نازل کړي دي، او زما په حق له څه ویل شوي دي. او مثلا دا د نکاح مسله چې د سلو نکاح باور وکړي چې اصلا په قرآن کې اصلا داسې آیا وجود نه لري چې ته باید څلوري نکاوي وتړي، ولې اصل د یو نکاح دی، یو کورنۍ ده، او اصل دا دی. مهمه دا د هغه د یو ټولنې د حل لاره پاک پروردګار په خپل حکم کې د هغه وخت زمان د مقتضا سره په نظر کې د دې ستونزې د حل حکم یې کړی دی. بنان ښځه د ټولنې عظیمه برخه جوړوي، او نیمه او بله برخه یې د دې روزنې لاندې ټولنې ته وړاندې شوې ده. وختي چې ښځه بې سواده وي، ښځه خپل په دین کې آګاهي ونه لري، ټولنیز آګاهي ونه لري، سیاسي آګاهي ونه لري، بنان ټولنه به دغسې شاته پاته ټولنه وي لکه زموږ چې د هر چا تر یو غلاندې مدغستلې دي، د هر مغرض ټوپک مو پر اوږه ایسی دی، ام خپل وژنو ام بل وژنو، او هم ټولنه مو و تاریکو او و جهل او عقدماندګۍ ته سوق کړې ده. دا د هغه وروسته پاتې تفکر نتیجه ده چې په تاسف سره نیمه نفوذ د ټولنې د خپل فشار لاندې، د تاوتریخوالي تر فشار لاندې، د ناقص العقل د تفکر لاندې، او د فتنې د تفکر لاندې هغه داسې منجمد کړې ده چې هغه ښځه سي چې هغه تنفس نسي کولای، آزاد هوا کې تنفس نسي کولای، د هغې آواز د هغې نفس د هغې شش قید دی، هغې باندې یونیفورمونه اغوستل کیږي، د هغې آواز عورت ګڼل کیږي. بنان دا ټولنه هغه وخت کولای شي چې مختتک باندې ګامونه کیږدي چې د ټولنې ټوله د انسان تر عنوان لاندې په رسمیت وپېژندل شي، او بشر او د بشري حقوقو ټوله هر هغه څه چې په دې جامعه کې د بشر حقوق تعریف شي، او اسلامي عقاید تعریف شي، چې په دې کې زما په یوویشتمه پېړۍ کې زما وظیفه او وجیبه څه ده. آیا زه په شپږمه پېړۍ کې ژوند کوم که زه په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوم؟ نن زموږ ټولنه د دغسې روایاتو په چوکاټ کې، د دغسې تفکراتو په چوکاټ کې نیمه نفوذ د جامعې جامد پاتې شوی دی، او نیمه نفوذ د جامعې ژیرې اندازه کیږي، د لنګۍ اندازه کیږي، طرز لباس اندازه کیږي، او تصویرونه انځورونه حرام بلل کیږي. د وزیر تحصیلات علي شرماوره خبرې باور وکړي خو به راڅخه ورک کړي چې دا زموږ وزیر د تحصیلات علي دی، دی وایي پکتیا ته تللي چې انځورونه مخ خپروي چې دا حرام دي.
نو وخت چې تفکر داسې وجود لري زموږ ګلایه په پچیش کې.
مننه ډېر زیاته مننه. ورزو خپل یو اوریدونکی هم لرو چې د خپرونې په اړه که نظر یا پوښتنه لري موږ سره شریک کړي. سلامونه، وخت مو په خیر، مهرباني.
یو سلام خورجانې تاته، یو سلام دې میلمنو ته، یو سلام د افغانستان شریف محترم غمدیده خلکو ته.
علیکم سلام، مهرباني.
خورجانې، موږ خو مکتب هم غواړو، پوهنتون هم غواړو، کورس هم غواړو، دینی زده کړه غواړو، هر شی غواړو، حقوق هم غواړو، خو د نږدې نه غواړو، د لرې نه نه. چې زه به امریکا کې اوسېږم او د باندې خارج کې به اوسېږم، زه به خپل غږ جګوم نه. زه دغه د تاسو برنامې ته چرته مېلمه کوئ، پوه شئ، داخل ته راشئ، ما سره ودرېږئ، د افغان په صفت باندې ما سره ودرېږئ، غږ جګو، د لرې نه خوند نه کوي. خورجانې، زه هر وخت د تاسو لادو تعقیب کوم، دا آشنا رادو تعقیب کوم، دا خارجي رادوکانې ټول زه تعقیب کوم، خو د لرې نه لګیا، نږدې نه نه. زه خپله دغه آشنا رادو کې غږونه وباسم، د عوام د مکتبونو در شي، زه یو دفعه وینې ولم، وی وړلم امنیت ته، ماته څه ستونزه لرې؟ مال دغه ستونزه لرم، زه شی غواړم، زه خپله یو مهیب یم، زه خپله غواړم، زه د خورګانې حقوق غواړم. خو دغه دننه راشه چې دغه جینه غږ جوکو، مثال زه اوسېږم لندن کې یا خارج کې اوسېږم، هغه جینه دې بدې ردې وایم چې دا دولت دسې دی، دا دولت هسې دی، پوه شئ. دغلته راشه خورجانې، افغان سره ودرېږئ، پوه شئ. د ننګرهار نه یم، افغان یم، تخلص مې افغان دی، او دغلته ما سره ودرېږئ، دغه جینه به غږ جیکو چې زمونږ خبر لرې نه، دا د لرې نه نه، ورې نږدې نه راشئ چې ټول لاندې ورته ووایو چې وروره تاسو مکتبونو نه سره څه ستونزې لرئ.
بله، مننه. زمونږ درانه اوریدونکو، ول چې موږ سره خپل نظریات شریک کړل د خبرونه په اړه، او ترڅنګ بیلابیل غوښتنې په دغه برخه کې مطرح کیږي. برزو د خبرونه بس په لړ کې به د نړیوالو پر مسؤلیتونو باندې به هم غږی کو. ریچارډ بنټ تازه کوم سفر کاناډا ته ترسره کړی دی چې په هغه کې د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه باندې دوی خپل د غا کوچتلو د خپل د هڅو خبره کړې ده. هغه ستانکزی، دغه ډول ناستې، دغه ډول سفرونه چې د ریچارډ بنټ له لوري ترسره کیږي، هر هغه بهرنی کوم استازی چې د افغانستان په چارو کې مسؤل ګڼل شوی دی او مسؤل دی، څومره د خوی دغه ډول خبرې اترې یا دغه ډول سفرونه د افغانستان د خلکو لپاره مؤثر تمام سوي دي؟
مننه. د ما نظر زه نه غواړم چې خپل مسؤلیت یا د خپل د حقونو مسؤلیت یو داسې کس ته په غاړه کړم چې د نننۍ افغانستان او د اوسنۍ وضعیت راوستون کې دوی دي. زه نه غواړم چې هغوی د ما دا مسؤلیت واخلي. زه نه غواړم چې هغوی زمونږ د ښځو په نوم سفرونه ترلاسه کړي، امکانات ترلاسه کړي، او اغیزه یې هم زمونږ د خویندو په ژوند باندې هیڅ یو مثبت اغیزه یا کم اغیزه هم ونه لري زمونږ د ښځو پر وضعیت. که د دوی سره د افغان میرمنو یا نجونو د کار یا د درس یا د تعلیم ستونزه وای یا د تشویش ورسره وای، دغه د نننۍ وضعیت به اوس دغه رقم ته نه و. خو څرنګه چې نور شرایط په ومنلو، پاسپورټ او همداوس د جمهوریت په ټاپه ورکول کېږي، پیسې هماغه پیسې دي، نو دغه د نجونو د کار او د تحصیل خبره به یې هم ورسره شریکول. ابل ورځ د امریکای نماینده خلیلزاد وایي چې ما هیڅکله د افغانستان داخلي موضوعات موږ ورسره نه دي یاد کړي. نو دلته افغانان خپل مکلف دي چې سره هماغه وخت هم سره ناست وای، خپل ستونزې سره مطرح کړې وای، او اوس هم مکلف دي چې سره مطرح یې کړي. هیڅکله زه له خارجیانو نه تمه نه کوم، او دغه مسؤلیت دوی ته نه ورکوم، او نه غواړم چې څوک یې ورکړي د دې لپاره چې دوی بغیر له دې نه چې موږ سره بیل کړي په قومونو، په ژبو، مختلفو لارو مو وویشي، د دوی نه موږ ته خیر نسته. او زه دوی ته تمام نه کوم، او زه باور هم نه لرم چې د دې کومه خبره به اغیزه ولري او موږ ته به څه وکړي.
ډېر زیاته مننه. ښاغلی عامل، ستاسو نظر څه دی؟ څنګه ممکن کېدلی شي چې بالاخره د ښځو د حقونو په برخه کې دي عملا په داسې یوې تارې پر داسې یو مسلې باندې کار وشي چې هغه کې د افغانستان د ښځو د حقونو رعایت موجود وي؟
د ښځو د حقونو او هغه دا بالاخره خلک په دې فکر کې دي چې د پردې شاته به نور لاسونه یې چې چا ته اجازه نه ورکوي، یا زما مکتب چا بند کړی دی، یا زما کار، یا زما دغه ټول دغه حالت چې راوستی چا راوستی، دا افغانان بالاخره دې نتیجې ته رسېږي. دا چې هېڅ تغییر نه کوي، دا چې هېڅوک خپل ځان نه خوري او په خپل غوږونو کې مالي شيخي. بلاخره موږ څه وایو؟ هغه ورور چې ویل چې د افغانستان غږ پورته کېده، زه د افغانستان پورته کوم. بل دا چې بل ورور ویل چې کله جلکۍ پیدا شي خلک خفګان دي، خو زه دا درته وایم چې هغه جلکۍ ښه وروزل شي. زه فکر کوم احساس یې کم دی، یو خلک نه لري، خپل کورنۍ ته، خپل ټولنې ته، خپل وطن ته تمامېږي. او بل دا چې ویل دا د بل کور دی، که د بل کور کې ستا هغه لورکۍ نارامه کېږي، ناپوه وي، په اسلام کې پوه او ناپوه سره یو شان نه دي، هغه که علم پوه ولري د نورو احترام کوي، په خپل حد پېژني، هغوی سره ښه کړنې کوي، خپل ښه اولاد روزي، خپل باسواد اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي، هېڅکله هم دا امکان نه لري چې یوه پوه او ناپوه ښځه یو شان وي. علم نه وي کړی. بل دا چې ویل چې افغانستان کې نور خلک یعنی علاقه نه لري چې نجونې مکتب ته ولي، ټول زه فکر کوم 99% یو فیصده خلک داسې فکر ولري، 99% اوس د علم د پوهې په ارزښت پوهېږي، په مزایا یې پوهېږي، پوهېږي چې د
ډېره زیاته مننه آغلی امیل، ډېر زیاته مننه، ژوندي اوسې، مننه کوم. په وروستیو کې په لنډو کې آغلی عزیزي که تاسو خپل نظر راکړي، البته د خپرونې وخت موږ ته نور اجازه نه راکوي چې ستاسو نظر به هم ځان سره ولرو، انشاءالله چې راتلونکي خپرونې کې به هم تاسو سره پاتې شو. درنو اوریدونکو او لیدونکو، زموږ خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوم دا چې په خپرونې کې موږ سره مال پاتې شوئ. تر بیا ښې چارې.
زمانه زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، چپای بی ترانه نمانه نمانه، بی مهری زمانه نمانه نمانه، شبهای بی ترانه نمانه نمانه، بی مهری زمانه نمانه نمانه، دلهای آدم آزار بسوزه بسوزه، آدم بره به میهن بخانه بخانه، دلهای آدم آزار بسوزه بسوزه، آدم بره به میهن بخانه بخانه، ای زمانه زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، شکسته شکسته، ای زمانه زمانه بی وفای در بگیری ای جدایی جدایی از کجای در بگیری